گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ واشنگټن نه لومړنی سهارنی پښتو خپرونه اورئ. نن شنبه ده، د اسد 12مه ده. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې واشنگټن له طالبانو سره د امریکایي عسکرو د ویستلو په باب خبرې نه کوي، بلکې په دې خاطر ورسره په دوحه کې مذاکرات کوي چې د سولې موافقې ته سره ورسیږي. خلیلزاد د جمعې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دوحې ته رسیدلی دی. نوموړي ولیکل، د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان د امنیتي وضعیت سره تړلی دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړی چې د ټرمپ اداره غواړي چې له طالبانو سره یوې ابتدایي موافقې ته له رسیدو وروسته څو زره امریکایي عسکر له افغانستان نه راوباسي، او په عوض کې به طالبان د القاعدې نه خپله بېزاري اعلانوي، اوربن به مني او د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کوي. ورځپاڼې لیکلي چې د ټرمپ اداره په پام کې لري چې طالبانو سره په دې اړه موافقه ته د رسیدو په صورت کې د 14000 امریکایي عسکرو له جملې نه یوازې 8000 او یا 9000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. له بلې خوا یو لوړ پوړي امریکایي سناتور لینډي ګراهام ویلي دي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي عسکرو راوستل د نوموړي په وینا یو بې پروا او خطرناک عمل دی. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې د ملي دفاع د وزارت لخوا د عسکرو د سرشمیرنې د نوي سیستم د راجېدو په وجه په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان د دفاعي ځواکونو په اصل شمیر کې 10% کموالی لیدل شوی. د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار د پنجشنبې په ورځ ولیکل چې د ګوست سولجر یا تصوري عسکرو له عملی مجموعي شمیر مخکې زیات ښودل کېده، خو د سرشمیرنې د نوي سیستم په حساب 200,000 عسکر له سره یې درک نه لري. د فراه ولایتي چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت لپاره طالبانو والي ملا عبدالباري چې په مشر ملا باندې هم شهرت لري د خپلو درېو نورو ملګرو سره یوځای د خاکې سفید ولسوالۍ د ننګ آباد په کلي کې په یو هوایي برید کې وژل شوی، خو طالبانو لا تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د لانګ وار ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې اسلامي دولت په افغانستان کې خپل مشر بدل کړی. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې تحقیقاتي ډلې د رپورټ په حواله چې په روان هفته کې په نیویارک کې خپور کړی لیکلي چې مولوي ضیاءالحق چې په ابو عمر الخراساني مشهور دی له خپلې دندې نه لیرې شوی. په رپورټ کې راغلی دي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یو هیئت سږ کال په اپریل کې افغانستان ته سفر کړی او مولوي عبدالله چې د مولوي اسلم فاروقي په نوم هم شهرت لري د خراسان ولایت د نوي والي په صفت غوره شوی. رپورټ وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش غړي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له مشرانو سره نږدې روابط ساتي، او سږ کال په جون کې د داعش لامیر ابوبکر البغدادي سره په غیاب کې د وفاداری لوړه وکړه. دا د امریکا واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو حکومت د جمعې پر ورځ د روسیې سره د منځني واټن اټومي وسلو د کنټرول د تړون یا آی این اف نه ووتل. د ټرمپ ادارې دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې وایي روسانو د اس 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 8 او 9M 9 ډوله پرمختللو توغندلو ویجاړولو نه ډډه وکړه. ناټو وایي چې د روسیې انکار د تړون کارا سرغړونه وه.
But right now we're number 1, Russia's number 2 and China's number 3, but China's quite a bit down.
دا د خاغلی ټرمپ غږ دی چې دا اعلان مروسته په خپل الوتکه ژورنالستانو سره خبرې کولې. ټرمپ واشه د اټومي قوت په اعتبار امریکا لومړی مقام لري، روسیا دویم مقام لري، او چین په درېم مقام کې واقع دی، خو زموږ په نسبت اټومي طاقت ډېر کمزورې دی. د سودان پوځي چارواکو ویلي چې د شنبې په ورځ او د پنجشنبې په ورځ د العبید او ام درمان په خارونه کې د پوځي شورا په ضد احتجاجي مظاهرو په دوران کې د لسو احتجاج کوونکو د وشتلو وژلو په تړاوي د حکومتي ملیشو و کسان نیولې دي. میرمن کیلی کرافت چې د جمهور اسلام له خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دائمي نمائندګۍ د نوي سفیر په توګه نومول شوه، د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ډېر لږ اکثریت منظوري ورکړه، خو ناقدین وایي چې 50 کلنه میرمن کرافت په ډیپلوماسۍ کې سابقه نه لري او شاید چې په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه په سمه توګه خپله دنده اجرا نه کړی شي. د ټیکساس ایالت نه د امریکا د کانګرس غړی جان ریډکلیف چې جمهور رئیس ټرمپ وړمه ورځ د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې یا ډي این ای د ریاست لپاره نومولی د خپل مقام نه صرف نظر شوی دی. د هغه په اړه یو لړ منفي مطبوعاتي رپورټونه خپاره شوي وو. ټرمپ ټویټ وکړ چې هغه غواړي په کانګرس کې پاتې شي او د خپل ولس خدمت وکړي. دا د دې تحقیقات خبرونه چې د امریکا واشنگټن نومول.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل، دا هم د دې خبرونې رپورټونه. په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتي سیالۍ د سولې د بهیر تر اغیزو لاندې دي، ملګر ملتونه وایي د انتخاباتو کمیسیونونو سره د جمهوری ریاست د تلی د شپږمې ورځې انتخاباتو لپاره نږدې کار کوي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
جمعې ورځ د 1991 لمریز کال د جمهوری ریاست د ټاکنیزو سیالیو پنځمه ورځ هم په کابل کې د جمهوری ریاست د نوماندانو لخوا د کومې لویې غونډې د جوړېدو پرته پای ته ورسېده. د تېرې یکشنبې د ورځې راهیسې چې دا کمپاین پیل شوی، د جمهوری ریاست د یو شمېر نوماندانو لخوا په ښارونو کې د خپلو ټاکنیزو ټیمونو د عکسونو او پوسترونو د لګولو پرته نورې پراخه غونډې نه دي جوړې شوې. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو د اعلان لپاره په کابل کې غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی رحمت الله نبیل به هم سبا خپله لومړنۍ ټاکنیزه غونډه جوړه کړي. د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا چې شاوخوا لس نوماندان پکې شامل دي، په ټاکنو کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو د سوهانو د اندېښنو له امله تر اوسه د اعتراض په توګه ټاکنیز کمپاینونه نه دي پیل کړي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې امنیتي اندېښنې او د سولې د بهیر چټکتیا د ټاکنیزو کمپاینونو د نه پیلېدو په برخه کې د مهمو عواملو په توګه یادوي او وایي چې دغو مسلو یو شمېر نوماندان د کمپاینونو د پیلولو په برخه کې زړه نازړه کړي دي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کابل سربیره په ولایتونو کې هم د 2-3 نوماندانو لخوا د ټاکنیزو سیالیو پرته ډېرې ټاکنیزې سیالۍ نه تر سترګو کېږي. خاغلی رشید وایي امنیتي، مالی او سولې رواني هڅو د افغانستان د جمهوری ریاست پر ټاکنیزو سیالیو سوری اچولی دی.
ځینې نوماندان او د دوی سیاسي ملګري په دې آن دي چې شاید ټاکنې د سولې له مسایلو څخه اغېزمنې شي، خصوصا دا چې امریکې متحده ایالات د طالبانو سره په کوم جوړجاړي باندې دوی هوکړه کوي او بالاخره د هغه تاثیرات د ټاکنو باندې څه وي. نو د دې عمل هغوی د شکلو نښه کوي چې دغه سیالۍ ته راودانګي او له مالي اړخه دوی مصارف ترسره کړي. نوماندان له بده مرغه چې هغوی مالي امکانات محدود دي او نه شي کولی چې پراخه پیمانه باندې سیالۍ
پر ټاکنو د سولې د بهیر د اغېزو سره سره د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې تلې په شپږمه به خامخا ټاکنې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسیون د پلان له مخې به ټاکنې په 15,300 اتاتیه مرکزونو کې په 4 ولایتونو کې ترسره شي.
په شپږم د میزان باندې 15,300 اتاتیه مراکز موږ به په دې کې ټاکنه ترسره کوو. دغه مراکز د امنیتي ارګانونو سره شریک شوي دي او د دې دپاره امنیتي ارګانونو عملاً هغه امنیتي پلان جوړ کړی دی او موږ به په دغه مراکزو کې ټاکنه ترسره کوو.
ملګری ملتونه هم وایي چې د جمهوری ریاست د روان ټاکنو لپاره د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیون سره ګډ کار کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تدامه چې امامت وایي چې په دوه ټاکنیزو کمیسیونونو کې د څلورو نړیوالو بهرنیو کمیشنرانو د کار ترڅنګ چې دغه دواړو کمیسیونونو ته سلا مشورې ورکوي، د ټاکنو په برخه کې درې څلوېښت بهرني کارپوهان هم ټاکنیزو کمیسیونونو سره کار کوي.
د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکنو د پروژو د ملاتړ درې څلوېښت نړیوال او 134 افغان ماهرین د ټاکنو په کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو په کمیسیون کې کار کوي. دا کسان تخنیکي مرستې برابروي، مشوره ورکوي، مالی ملاتړ برابروي او خریداري په برخه کې کمیسیونونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره 190 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دي. د دغه پیسو 90 میلیونه یې افغان حکومت د خپلې بودیجې او پاتې 95 میلیونه یې د نړیوال ټولنې لخوا برابرې. د نړیوال ټولنې د پیسو ډیره برخه تر ډیره د ټاکنو د رایو پاڼو او ټاکنو د شفافیت لپاره د ټکنالوژۍ په برابرولو په مصرف رسیږي. ټاکل شوی د افغانستان د روان ټاکنو لپاره به 10 میلیونه څخه زیاتې د رایو پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپ شي. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې افغانستان ته د رایو د پاڼو د لیگ ګروسه به دا پاڼې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای د سمبولي په شپږمه له کابل څخه ولایتونو ته واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په بغلان کې کورنۍ له دې شکایت کوي چې ماشومانو ته یې په ښوونځیو کې کتابونه نه ورکول کیږي او د معارف وزارت چاپ کتابونه په بازار کې پلورل کیږي. ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د بغلان خلک ادعا کوي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته پوره کتابونه نه ورکول کیږي، خو د معارف وزارت لخوا چاپ شوي کتابونه بیا په بازار کې خرڅیږي. دوی وایي چې که ماشومانو ته کتابونه ونه رسیږي درسی سیستم یې ګډوډیږي او د زده کړو پر بهیر نه وړا غیز کوي. د بغلان د ولایتي شورا غړی بسم الله آتش وایي چې له لومړی ټولګي تر دولسم پورې د ټولو ټولګیو کتابونه په ښار کې پلورل کیږي.
تمام کتابخانه های شهر مراجعه میکنن، از صنف اول تا صنف 12 کتابش د اونجا آزاد سودا میشه. اما وقتی بچای که
د ښار ټولو کتاب پلورنځي او ته چې ورزی له لومړی ټولګي تر دولسم ټولګي کتابونه په کې پلورل کیږي،
برای شاګردان کتاب مکمل توزیع نمیشه، اما د بازار به پیدا میشه کتاب. واضح معلوم است کی کتاب
زده کوونکو ته کتابونه نه ویشل کیږي او بازار کې پیدا کیږي، نو ښکاره خبره ده چې کتابونه غلا کیږي. د بغلان د معارف رئیس اسماعیل مجاهد وایي چې له تیرو شپږو کالو را په دی خوا بغلان ته د معارف وزارت لخوا کتابونه نه دي راغلي.
92 یا 93 به این طرف کتاب به معارف بغلان نه آمده، چاپ جدید کتاب نه آمده به ما. و این کتابایی که در بازار دیده میشه توسط مطبعه
د 1292 یا 1293 کال را په دی خوا بغلان ته د معارف کتابونه نه دي راغلي، خو کوم کتابونه چې بازار کې خرڅيږي هغه په خصوصي مطبعه کې چاپ شوي دي. په مزار شریف او قندوز خارونو کې هم زده کوونکي په خونځیو کې د کتابونو د کموالی شکایت کوي. اکثر زده کوونکي د تعلیمي کال د پیل په ورځو کې په بازار کې د خپلو ټولګیو کتابونه په پیسو اخلي. د بغلان یو مدني فعال حلیمه وردګ وایي چې که ماشوم ته کتابونه ور نکړل شي پر زده کړې منفی اغیز کوي.
ډیری مکتبونو کې کله ماشومان اول زمونږ خپل د کور ماشومان چې کوم دي په دوی ته یوازې دوه کتابونه ورکړي یا څلور نهایتا، او هغه هم که چیرې دی وکور نه مثلا دوه کسه یا درې کسه ووسی بیا هغه دی و نفر ته دوه درې کتابه ورکړي وایي چې تاسو خپل وکور کې دا کتابونه ولولئ. او په داسې حال کې چې مونږ وینو بیا همدغه د معارف کتابونه نو بیا دا په ښار کې خرڅېږي او نظر نورو کتابو ته قیمت هم لوړ وي، ځکه دوی وایي چې خلک اړ ویني، ځکه مکتبو کې نشته دي او په ښارونو کې چې چا سره وي نو قیمت خرڅېږي.
نوموړي زیاتوي
یو خو د صنفونو نوبت چې څو ورځې دوی ته کتابونه توزیع کیږي، یوه میاشت په دې کې ځنډ وځي تر څو دوی د صنف نوبت رسېږي. بیا چې کله نوبت هم ورسېږي داسې یو څه کتابونه ورکړي چې په هغې باندې هم د دوی هغه ستونزه نه حل کیږي، نو بیا واقعا دا بیا په دې سبب کیږي چې هغه ماشوم یا زده کوونکی هغه که په هر سویه یا صنف کې ووسي نو داسې چې ورنه تېر شي بیا بېرته د هغې نیول ډېر کم زده کوونکي دي چې دغه استعداد ولري چې هغه تېر شوی کتابونه یا کتابونه تر ځان برابر کړي، چې دا بالاخره پر ټوله کې د دوی په دغه درسي بهیر باندې منفي اغېز کوي او متعلمین یا زده کوونکي نه شي کولای چې خپل هغه درسو ته په سمه توګه ورسي.
په بغلان کې کتاب پلورونکي وایي چې دوی ته د امنیتي مسؤلینو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې باید د معارف چاپ کتابونه خرڅ نه کړي، او دوی هم د خپل اتحادیه لخوا د معارف چاپ کتابونو د خرڅلاو څخه لاس اخیسته. ګلریم نزمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د امریکا هغه بندیست چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف باندې لګیدلی دی په جواب کې وویل دا یو وحشتناک اقدام دی. د تهران او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی له هغه وخت څخه را په دې خوا زیات سو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څه باندې یو کال پخوا امریکا د نړۍ د شپږو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې څخه وایستله. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی زر د بهرنیو چارو په وزیر جواد ظریف باندې د امریکا بندیزونه رد کړه او وای دا د مستقیمو خبرو په باره کې هر مفکوره ناممکنه کوي. حسن روحانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
هر روز بیاد ادعا کنه.
Every day they claim that we want to negotiate with Iran. Our negotiations with Iran will be without any preconditions. We are ready any moment to talk to Iran. And then they put sanctions on the country's foreign minister.
هر ورځ دوی ادعا کوي چې موږ د ایران سره خبرې غواړو. زموږ خبرې به د ایران سره بې له قید او شرط نه وي. موږ هر لحظه د ایران سره خبرو ته چمتو یو، او دوی بیا د هیواد په بهرنیو چارو وزیر باندې بندیزونه لګوي. ظریف هم د ټویټر په باره کې ځواب ورکړه او وایي دغه بندیزونه به د ته تاوان ونه رسوي. زما د غوره کولو لپاره د امریکا دلیل دا دی چې زه په ټوله نړۍ کې د ایران نه تاقیمه. آیا واقعا دغه رښتیا دومره دردناکه ده؟ دا په ما یا زما په کورنۍ باندې تاثیر نه کوي، ځکه زه له ایران نه بهر شتمنی یا ګټې نه لرم. له تاسې مننه چې ما خپلې ایجنډا ته دومره غټ ګواه ګڼئ. د ټرمپ د ادارې یو لوړ رتبه مامور خبریالانو ته د ظریف د سابقې په باره کې وویلې، دی د هغه څه مخ دی چې دی ورته د ایران بې پروا خارجي پالیسي وای، او زیاته کړه جمهور رئیس پریکړه وکړه چې هر څه حد لري. دغه مامور ومنله دا په څرګنده توګه یو غیر معمول اقدام دی. په برکسل کې د اروپایي اتحادې نتا کارلوس مارتین اروویز ګورد جولا وای،
وی ریګریټ دیس ډیسیژن and from our side we will continue to work with Mr. Zarif as Iran's most senior diplomat and in view of the importance of maintaining diplomatic channels.
مونږ په دغه پریکړه افسوس کوو، او زمونږ لخوا مونږ به د ښاغلي ظریف سره کار کولو ته ادامه ورکړو. په داسې حال کې دی د ډیپلوماتیکي چینلونو د اهمیت له نظره د ایران لوړ رتبه ډیپلومات دی. په واشنگټن کې اوڅارونکي د امریکا غږ فارسي څانګې ته وویلې، دی په دې اندېښمن نه دی چې دا به د ایران سره د امریکا د احتمالي مستقیمو خبرو لپاره دروازې وتړي، او دی ظریف د ایران د رژیم لپاره تشویق کوونکی شخص ګڼي. د ډیموکراسۍ د دفاع د فاونډیشن غړی کان د سکیپ له لارې نوای،
He's played a key role in, I think, persuading many countries, particularly in Europe, that the current regime in Iran is moderate, that is a moderate regime that seeks rapprochement.
او دا مهم رول لوبوي، او زه فکر کوم ډېر هوادونه په خاصه توګه په اروپا کې ډېر هوادونه تشویقوي. په ایران کې اوسنۍ حکومت اعتدال غوښتونکی دی، او مینرو حکومت د لویدیځ سره تماس نیول غواړي. په عین وخت کې د ټرمپ ادارې چینایي، اروپایي او روسي شرکتونو ته اجازه ورکړې ده چې بی د امریکا له جریمې نه په ایراني مرکزونو کې ملکي اتومي کار ته ادامه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا او چین تجارتي جګړه وروسته تر هغه لا تودا سو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ پر چینایي وارداتو د نوو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. هغه دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې چین پر نورو چینایي محصولاتو د تعرفو د لګولو له امله نیوکې کړې دي. په دې باره کې رپورټ زموږ همکار تستل ولې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ د چین په هغو تجارتي کړنو انتقاد وکړ چې د هغه په وینا د نړۍ اقتصادي ودې ته زیان رسوي. دا بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د تایلند په پلازمینه بینکاک کې وویل چې آسیایي هیوادونه به هغه وخت رونق عمومي چې د چین تجارتي سیاست عادلانه او رڼه بڼه غوره کړي.
چین د لسیزو راهیسې د امریکا، آسیا او جنوب ختیځ آسیا پر خلاف له تجارت څخه ګټه اخیستې ده. نو اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې دغه کار ودرېږي. بې له شکه چین له دې خبرې سره یو ځل موافقه کړې وه، او بیا له دغې موافقې په شا شو.
په ورته وخت کې چین د جمعې په ورځ ګواښ وکړ چې که د امریکا جمهور رئیس دا خپل پلان شویو تعرفو لګول پر مخ بوزي نو متقابل ځواب به ورکړي. د چین حکومت پر جمهور رئیس ټرمپ تور ولګاو چې له جمهور رئیس شي سره دا جون د میاشتې له هغې موافقې څخه یې سرغړولی دی چې هدف یې د بیجنګ د تجارتي مازاد او ټیکنالوژۍ په سر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو بیرته پیل کول و. دا جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې دا چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چوینینګ وویل،
چین د امریکا د دغو تعرفو په اړه قناعت نه لري او په کلکه یې مخالفت کوي. که دغه تعرفې عملي سي، چین به یې په مقابل کې لازم اقدامات وکړي چې د خپل هیواد مهمې ګټې او د خلکو اساسي ګټې خوندي کړي. امریکا به یې پایلې وویني.
دا پنځشنبه په ورځ جمهور رئیس ټرمپ یوه ورځ وروسته تر هغه پر ځینو چینایي تولیداتو د نور لس سلنه تعرفو لګول اعلان کړل چې دواړو هیوادونو په راتلونکي میاشت کې تجارتي خبرو ته د دوام ورکولو په اړه موافقه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ د ټویټر له لارې لیکلي، تجارتی خبرې دوام لري او د خبرو په ترڅ کې امریکا د سپتمبر په لومړۍ نیټه د 300 میلیارډ ډالرو پر پاتې هغو اموالو او تولیداتو لسلنه اضافي تعرفې لګوي چې له چین څخه زموږ هیواد ته راځي. په دغو تعرفو کې د 250 میلیارډ ډالرو هغه تولیدات شامل نه دي چې همدا اوس پرې 25 سلنه تعرفې لګول شوي دي. ترامپ همداراز پر چین تور ولګاو چې هغه هیواد د زیاتو امریکایي کرهنیزو تولیداتو په پیرلو او امریکا ته د او پی ای فینټینیل د پلورلو په درولو کې پاتې راغلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تر نوریدونکو په لسګونو زورو کسانو د پنج شنبه په ورځ په خرطوم او د سودان په نورو ښارونو کې مارشونه کړي وه. د هغو کسانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله چې په احتجاجونو کې وژل سوي وه. د سودان انتقالي نظامي شورا ومنله چې خاصو قواوو د دې هفتې په سر کې د العبید په ښار کې د شپږو کسانو په وژلو کې لاس لاره. د دغه تاوتریخوالي باوجود د انتقالي حکومت د جوړېدو په باره کې خبرې روانې دي. خبریالی بینا محیدین په دې باره کې له خرطوم څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په لسګونو زرو احتجاج کوونکو د خرطوم په لارو کوڅو کې مارش وکړ چې په حاکمې نظامي شورا باندې فشار راوړي، هغو عسکرو ته سزا ورکړي چې العبید په ښار کې د څلورو محصلینو او د دوه ځوانانو په وژلو تورن دي. د دوشنبه په ورځ دغه ډزې په داسې وخت کې وشولې چې محصلینو د برېښنا او تیلو د کمښت په خلاف احتجاج کاوه. د پوځ انتقالي شورا د دوشنبه په ورځ ویلې د چټک غبرګون قطع د دغو وژلو مسؤوله نه وه. دغه شورا هغه عسکر ملامت کړ چې له قدرت نه د ایسته شوي جمهور رئیس عمر البشیر حکومت ته وفادار دی چې غواړي بې ثباتي پیدا کړي. لیکن دغه شورا د پنجشنبې په ورځ خپله لاره بدله کړه او وویلې د العبید په ښار کې د ډزو په ارتباط د چټک غبرګون قطع عسکر توقیف شلو او زر به محاکمه شي. امجد فرید د سودان د حکومت د مخالف ډلې نطاق دی او ویلې د سودانیانو مسلکي ټولنه یا اس پی اے د پوځ انتقالي شورا او مخالف ډله لا تر اوسه باید د دغو قتلونو په باره کې تحقیقات وکړي. د اس پی اے استازه امجد فرید وای د پاول د انتقالي شورا اعلان هیڅ معنا نه لري، ځکه سیاسي موافقه په دې شوې ده چې یوه مستقله کمیټه به په دې باره کې پریکړه وکړي چې دغه کمیټه به ملکی حکومت د انتقالي دورې په وخت کې جوړه کړي. څارونکی الفتح محمود فکر کوي چې دغه اعلان یو مثبت اقدام دی. محمود وای د پوز د انتقالي شورا اعلان چې وای د چټک غبرګون قطع مسؤول ده یو مثبت اقدام دی، ځکه د مسؤلي قوې نوم باید اخیستل شوی وي. محمود ویلې توقع ده چې شفافیت به دوام وکړي او د موافقې په لور به ګام اوچت شي او همدغه راز ګناهګارو کسانو ته به سزا ورکړی شي. د پنجشنبې په ورځ د اومدورمینا نه په ښار کې د مارش په وخت کې څلور تنه ووژل شولو او ګڼ شمېر ټپیان شولو چې عسکرو په هغو احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړلې چې د هغو کسانو لپاره عدالت یې غوښته چې د سودان د تازه وخت په پاڅون کې وژل شوي وو. د هادي مات په څیر ځینې احتجاج کوونکي مشکوک دي چې امنیتي قواوې به د احتجاج کوونکو وژل هیڅ وخت ونه دروي.
السبب في توالي وتكرار هذه الجرائم هي عدم الشفافيه وعدم المحاسبه.
دي واي جنايات تكراريه او نودريه التي ده شفافيه موجوده او د سزا نه ورکول دي. دی وایي چې موږ د پوځ د انتقالي شورا په اعتراف غور وکړو چې دا به د حساب کتاب په لور یو ګام وي، نو موږ د شفافو محکمو او قاتلانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوو. د وژلو او تاوتریخوالي باوجود د پوځ انتقالي شورا او مخالفینو د افریقایي منځګړو د لارښوونې لاندې د پنجشنبې په ورځ خبرې پیل کړې. شامل خواوو لا پخوا موافقه کړې ده چې تر انتخاباتو پورې په راتلونکو درو کالو کې قدرت شریکوي، که څه هم چې ډېر تفصیلات لا تر اوسه نه دي خپاره شوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه لري تر هغه چې د پولیو واکسین کمپاین پیلیږي خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي، او د دوو څاڅکو د واکسین په ورکولو سره یې د ګزن له ناروغي وژغوري. په همدې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې تیرو څلورو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین نه دی شوی، یو شمیر خلک اندېښنه څرګندوي چې دې حالت په ماشومانو کې د ګزن ناروغۍ احتمال زیات کړی دی. د خوست یو شمیر اوسیدونکو د روغتیا برخلو دولتي چارواکو غوښتنه لري چې د ګزن ناروغۍ له خطره د ماشومانو د ژغورلو لپاره په ټولو سیمو کې د ګزن ضد واکسین کمپاینونه بیا پیل کړي.
نومې بختلا د خوست ولایت د متون اوسیدونکو یم. پولیو واکسین چې دا د ماشومانو د زیاتو ناروغۍ څخه مخنیوی کوي، هغه د ګزن او مختلف نورو ناروغۍ څخه. د سمو دا کېږي چې په خوست کې د لګولو پروسه بنده شوې ده، نو موږ زر ته زره غواړو چې دا پروسه بیرته پیل شي.
زه قدرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی یم. موږ دا غوښتنه ده چې باید دا بیرته فعال شي، بیا د پولیو واکسین ماشومانو ته ورسي. دا یې ګټه ده چې ډېر ماشومونه ژوند غوري، د پلچ کېدونه یې ژغوري.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین کمپاین د ځینو تخنیکي ستونزو له امله درېدلی، خو هیله من دی چې بیرته ژر پیل شي. نوموړي له خلکو وغوښتل تر هغه چې کمپاین پیلېږي خپل ماشومان تر ټولو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي، او د دوه څاڅکو واکسین په ورکولو سره یې د یادې ناروغۍ له خطره وژغوري.
دا خپل د ځان او د خپل د اولاد د روغتیا خاطر باندې یو مکلفیت وجوده وبولي چې خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوځي، چېرته چې هلته په وړیا توګه ماشومانو ته واکسین پلي کېږي، خصوصا د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته ورکړي.
ښاغلی راسخ زیاته کړه چې په افغانستان کې د پولیو وایرس د محو کېدو په حال کې دی، خو وی ویل دا کار هغه مهال لا اسانه کېدای شي چې خلک په دې برخه کې د روغتیا له مسؤلینو سره همکاري لا زیاته کړي.
او زموږ تمه او توقع هم دا ده چې د ټولنې د غړو د په مرسته او په همکاریو، د ټولنې د مخاورو په همکاریو، همداراز د ښکېلو خواوو په مرسته او همکارۍ باندې چې موږ اوسو کولای دا ویروس له دې سیمو څخه هم محو کړو. نو که چېرته همکاري نه وي، له بده مرغه موږ به بیا خپله دغه کومې لاسته راوړنې به هم نشو ساتلی. دا ویروس به بیا دوبارې هم هغو سیمو ته انتقال شي چې هغه سیمې موږ د دې ویروس څخه پاتې کړې دي.
د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په کوم هیواد کې یو ماشوم هم د ګزن له ناروغۍ سره مخ کیږي، بل هیڅ ماشوم هم له دغې وحشي او دایمي معلولونکې ناروغۍ څخه خوندي نه دی. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د دغې ناروغۍ له ویروس سره لاس او ګریوان دي. په روان 2019 میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې 12 او پاکستان کې 8 څلوېښت د ګزن مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.